جوانان.
السلام علیکم. د مازیګر څلور بچې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه تازه رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري، او چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هغه ادعاوې بې اساسه وبلل شوې چې وایي افغان ځواکونو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې نظامي تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. دغه راز د سی آی ای د نوې څېړنې په اړه هم اوري چې وایي افغان حکومت ته په تیرو لسو کلونو کې بې حسابه پیسې ورکړ شوې دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن د پاکستان په پېښور کې یوې ځان وژونکې حمله ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړي دي. دغه راز په پراګ ښار کې د شوې چاودنې له امله د ټپیانو شمېر هم څلوېښتو تنو ته لوړ شوی دی، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو یوې شبکې نن د یوې اعتراضي غونډې پر مهال په ملي شورا کې د فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه، او د بهرنی چارو وزارت وایي چې قزاقستان غواړي افغان محصلانو ته زر تحصیلي بورسونه ورکړي. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا هر نتیجه دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تصدیق او بیا دې اعلان سي. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د قانون پر طرحې د بحث په جریان کې همداراز پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې پریکړه داسې اعلان کړه. د پنځه دیرشو سرو کارتونو په استثنا پر دې فیصله وسوه چې ولایت یوه حوزه سي، خو ځینې وکیلان وایي چې د ولسی جرګې له دې پریکړې سره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیت له منځه ولاړی او ټول انتخاباتي صلاحیتونه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپارل سول. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د ملي شورا له مشرتابه څخه غواړي چې د مفسدو وکیلانو نمونه د رسنۍ له لارې افشا کړي. د دې شبکې یو شمېر غړو نن د ملي شورا مخته یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه، او په ملي شورا کې د مالی او اداري فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی د غونډې په پای کې د یو څلور مادې پریکړه لیک په صادرولو سره له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د وزیرانو او وکیلانو په منځ کې د فساد مسله په خپله شخصا وڅېړي. د بهرنی چارو وزارت وایي چې قزاقستان افغان محصلانو ته د زرو تحصیلي بورسونو د ورکولو ژمنه کړې. د دې وزارت ویاند جنان موسازی نن یو خبري غونډې ته وویل چې له دې بورسونو څخه 1500 تر اوسه پورې افغان محصلانو ته ورکړل شوی دي. له دې زرو بورسونو څخه 1500 افغان محصلینو ته ورکړل شوی، او پاته نور به هم په راتلونکو څو کلونو کې محصلینو ته ورکړل سي. دا بورسونه د قزاقستان د حکومت لخوا له افغانستان سره مرسته شوی. شغلی موسازی وایي د دې بورسونو ارزښت 500 میلیونه ډالر ته رسیږي چې بودیجه د قزاقستان حکومت برابر کړې ده. د دې په وینا چې قزاقستان به تر 2006 میلادي کال پورې له افغانستان سره د مرستې جاري وساتي. او وروستی خبر هم دا چې د دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه دوه عسکر محکمې ته معرفي کړي چې په فرا کې د یوې صرافۍ په وژنې او بخښې د یوه صراف په وژنې تورن پېژندل سوی دی. د حاجی قدیم خان په نامه د فرا ولایت یو تن صراف نږدې دوه ورځې مخکې وژل سو، او 20000 ډالر هم ځینې یوړل سول چې د ملي اردو دوه عسکر پکښې په لاس لرلو تورن پېژندل سوی دی. دا د دې دم کورنۍ خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
پاکستان پولیس وایي چې نن په پېښور کې په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ مشر وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ دوه کارکونکي هم وژل شوي دي.
امروز صبح یک حادثه در ارباب رود با وقوف پیوست که در او قاری هلال احمد وقات و یک نفر کارمند محلی به اسم ادریس از اتشه امور مهاجرین از افغانای ما به شهادت رسیدند.
دو ویل چې نن په ارباب روډ کې په دغه چاودنه کې د قاری هلال احمد وقات په نوم یو افغان مامور او د ادریس په نوم یو بل افغان مامور وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دغه حمله کې شای هدف د یو د پای پاکستانی مامورینو د موټر یو کټار او چې تر دې مخ کې په سیمه کې تیر شوی وو. د پېښور شهر د پولیسو مشر لیاقت علی خان ویلي چې حمله کوونکي په موټر سایکل سپارو او د پولیسو پر وګزمه چې د تیرېدو په وخت کې د تیرېدو په حال کې و چاودنه وکړه. د پېښې وایني شاهد مسعود د ازادي رادیو خبريال ته وویل
بس کې نه سو دا غلزو شو رخنام ولیدا زخمیم شو پد او ډېر کسان پراتو چې به حجاب مو زمړم د دې زخمان شوم ډېرو
په پاکستان کې د مې په ولا سم نیټه او مومنت خبرات یو په دې هیات کې وخت په وخت دغه حمله مسؤلیت پاکستانی طالبان اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې په خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر هیوادونه د سوریې د رژیم د رنګولو لپاره له هیڅ انتخاب څخه مخ نه اړوي. لاوروف په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د شتوالي په اړه وویل دا وایي دا واضح ده چې یو شمېر هیوادونه او بهرني لوبغاړي شته چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو لپاره له هیڅ انتخابه مخ نه اړوي. البته د ډله ییزې وژنې د وسلو د موجودیت خبره ډېره جدیده او باید د هیڅ لوبي برخه نه وي. نن د سوریې دولتي ټلویزیون وویل چې د دې هیواد پر صدر اعظم وایل الحقی په دمشق کې تروریستي حمله وسوه خو هغه له حملې څخه ژوندی وتلی دی. د فرانسې د خبري اژانس واکاس ویلي چې زیات موټر په سیمه کې تخریب شوی وو. په دمشق کې پروستیو کې زیاتې چاودنې کېږي چې سلهاو تنه پکې زخمیان شوي دي. د عراق په جنوب کې د شیاګانو په شار امارا کې نن په دوو چاودنو کې نه تنه وژل شوی او شل نور زخمیان دي. درېمه چاودنه نن په دیوانیه شار کې وسوه چې هلته هم زیات شیاګان اوسي. په دغه حمله کې هم و تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د عراق صدر اعظم نوري المالکي مخکې ویلي وو چې په سوریه کې روان تشدد په عراق کې د فرقه یي لانجو تر شا لاس لري. نن د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یو مرکزی برخه کې درنه چاودنه وسوه چې 40 تنه زخمیان کړی دي. لاسیمې څخه لومړنی خبر سوي رپورټونه د پولیسو په حواله وایي چې د بغاله بند غاز چاودنه و چې د چک جمهوریت د ملي تیاتر څنګ ته په ودانی کې سوي او د نږدې ودانیو هندارې ماتي کړې دي. ویل کېږي چې سیمې ته ټولې تللې لارې پولیسو تړلې دي. د اطفایي مامورین د چاودنې ځای ته رسیدلي او د خلکو په ژغورنه بوختي او په سیمه کې له شونځي څخه ماشومان هم ایستل شوي دي. او د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په دغه هیواد کې روان نشوتو څرګنده کړه چې د سرحدي مسایلو په اړه د سیمې په هیوادونو کې همکاري ډیر اهمیت لري. نن په بشکیک کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارې د رئیسانو غونډه روانه ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې مشتون لريوالو ځواکونو هغه اداوي به اساس او بللې او پکله کې رد کړ چې ګواکې یادو ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ورسوالۍ کې ځینې نظامی تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې نن په پیښور کې یو ځانوژن کې حمله شوی چې پکې د نورو کسانو ترڅنګ د افغان حکومت دوه ماموران وشل شوي دي.
زمنګ د ماجرینو دفترونه د ارباب رو تر جوخت راته د دوی خپل وظیفو دندو ته تل چې د پیښر مخه شو.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا CIA وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته بشمیر امریکایي ډالر په بوجیو بکسونو او په ځینو حالاتو کې په پلاستیکی کڅوړو کې ورکړل شوی دی. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د زابل دولتي مقامات وي دغلته د یو قومندان په شمول ګڼ شمیر وسلوال طالبان وژل دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ډرامو د نوې لړۍ لومړنۍ برخه اوري او د خزو او نس پروګرام هم مهیروي. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې مشتون لريوالو ځواکونو هغه اداوي به اساس او بللې او پکله کړت کړ چې ګواکې یاد ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ځینې نظامی تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. د امریکایي ځواکونو یو وایند د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغوی هیڅ ډول نظامی تاسیسات پاکستاني لوري ته نه دي ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان حکومت له موافقې پرته خپل نظامی تاسیسات پاکستاني لوري ته سپارلې دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان د حکومت مخ تراتک او په سرحدي سیمه کې د دروازو جوړول د افغان حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور د رحمت افغان په ریپورت کې ورو
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو ویان هغه ادعاوې بې اساسه وبللې او په کلکه اعراد کړی چې ګواکې یادو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې ځینې پوځي تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. راپور نوای ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې خپل پوځي تاسیسات چې د طالبانو له سقوط وروسته یې ورنه استفاده کوله د پاکستان پوځ ته سپارلې دي. خو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو یو قومندان ډګروال کالن توماس د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅکله یې هم خپل نظامي تاسیسات پاکستاني لوري ته نه دي پرېښي.
دا سمه نه ده. ایساف هیڅکله هم خپله کومه اډه پاکستان ته نه ده سپارلې. دا اډې خو یا د افغانستان حکومت ته سپارل سوي دي او یا هم نه دي سپارل سوي او په خپل حالت کې مو پرې ایښي.
د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې افغان لوري ته پرمختګ کړی او په یاد ولسوالۍ کې یوه دروازه هم جوړه کړې ده. ویل کیږي چې دغه مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې سخت زیانمنې کړې دي. تیره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکړی و چې په پوله د دروازې د له منځه وړلو لپاره به له هرې ممکنې لار کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان حکومت له موافقې پرته خپل تاسیسات پاکستانی لوري ته سپارلې دي. د دې وزارت ویان جانان مسازی وویل
د ډیورند کرښې په اوږدو د ګوشتې په سیمه کې هغه پوستې چې په 2002 میلادي کال کې یا د طالبانو له سقوط نه وروسته د ائتلاف او امریکایي ځواکونو لخوا ورنه استفاده کیدله، له یو څه مودې وروسته د افغان دولت له مشورې او موافقې پرته ائتلافي ځواکونو یا د پوستې د پاکستان پوځ ته سپارلې دي.
په سرحدي سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې تیره اونۍ د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې هم مطرح شوې. افغان حکومت تل پاکستان په دې تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان حکومت د سولې په اړه رښتینې همکاري نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له دې وروسته به یوازې خبرې کافي نه وي او د دې وخت را رسېدلی ده چې پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
در رحمت الله افغان پر رپورٹ کې مور دل چې په افغانستان کې مشتون نړیوالو ځواکونو دا ادعا به اساس او بلله او پکلا کې رد کړ چې ګواکې یا د ځواکونو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینی نظامی تاسیسات پاکستان ته سپارل دي. دوستانو، د رپورټونو پر اساس د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه شوې ده. دا جګړه تلفات لري که څنګه او اوس هم دوام لري او که پای ته رسیدلې؟ همدا شیبه په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. انوری صاحب، په وټپور کې جنگ پای ته رسیدلی که اوس هم دوام لري؟
مراد صاحب سلامونه. مې ومنئ، سهار تقریبا 9 بجې شاوخوا کې د وټپور ولسوالۍ باندې جنگ نښتی و. هلته د ائتلافي ځواکونو په مرکز باندې فقط هلته د یو افغان له امله دوه کسان چې هغه هم زلمي هلکان دي، کلیوال دي، هغه زخمي شوي. شفخانه تېره ولو هغه موږ وکتل او نور د امنیت قوماندانۍ وایي چې نړۍ باندې هم جګړه شوې وه او مروره کې او همدارنګه ولایت سره نږدې د شګۍ په نوم باندې یو کورسه د هغې باندې جنګ شوی دی. خو دې خوا ته کوم تلفات نه دي اوښتي او دوی وایي چې هغې خوا د تلفات په اړه هم معلومات نه لري.
ډېر زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري و چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د وروستیو امنیتي پیښو حال درکاو. ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. په وروستیو مهمو پیښو کې دا هم ده چې نن د پېښور کې یو ځان وژونکي حملې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. په مړو کې د افغان حکومت دوه ماموران هم شامل دي. پړی له پېښور زموږ همکار مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
د پېښور په ارباب روډ سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې د دوه تنو افغان ډیپلوماټانو په ګډون لږ تر لږه 500 تنو ته مرګ ژوبل واوښته. چاودنه د لوی سړک پر سر د موټرو له تمځای سره څیرمه د پولیسو پر موټر شوې. امنیتی مسولین وای د ټاون تانی پولیس پر غزمه بوختول چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. د روغتیا وزارت سرچینه وای چې په چاودنه کې اته تنه وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون درې څلوېښت تنه نور ټپیان دي. خو د ځینې هغو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ خول شوی. د پېښور امنیه قومندانۍ له مطبوعاتي دفتره د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې د یو ځان مرګې برید و چې د یوه موټر سایکل سپاره کس له لوري شوی. په پېښور کې افغان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو افغان ډیپلوماټانو کې یو یې د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات زوی دی.
په دې کې زموږ قاری هلال احمد وقات زوی په دې کې د وکلا تجاري رسمي غړی او شهید شو. یو نفر نام دی ادریس د اتشي عمر مهاجرين کارمند هغه په شهادت ورسېده. په دې کې تجاري او زمنګ د مهاجرینو دفترونه د ارباب رود سره جوخت پرته دي. دوی خپلو وظیفو دندو ته تلل چې دا پېښه رامنځته شوه.
ابراهیم خیل د ځینې پاکستانی مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د بریده اصل هدف افغان ډیپلوماتان ول. د ټاون تاڼې یو مسؤول افسر په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ځان د پولیسو موټر ته چیر مچولی خو اصل مرګ ژوبلی ملکیانو تاړولې.
نو دوه کسان پکې زخمیان دي زمونږ د پولیسو او څه ول پکې لاسه پته لګي مونږ سره ریډیل نشته دي. خودکش پنځه کیلو بارود استعمال شوی.
هغه د ټپي پولیسو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ وباله. نوموړي همداراز وویل چې په چاودنه کې یو خاري بس چې د پولیسو له موټر سره چیر مروان و هم په نښه شوی او ګڼ شمېر خلک پکې مړه او زخمیان دي. د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو ویان بلال احمد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ډیری مرګ ژوبله د هغه خاري بس پرلیو ته اوښتي چې د پولیسو له موټر سره جوخت روان و. هغه د یو شمېر ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک وباله او اندېښنه یې وښوه چې ښایي د وژل شوو اصل شمېر نور هم لوړ شي. پاکستان کې د پارلماني ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټې له اعلان سره سم بمی چاودنو زور اخیستی. تیره ورځ په پیښور او کوهاټ او تر هغې وړاندې څو ورځې پرله پسې په کراچۍ کې د کاندیدانو پر انتخاباتي دفترونو بمی چاودنې شوي چې په ترڅ کې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله وختې. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پیښور.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي دفتر ته بې شمېره امریکایي ډالر په بوجیو بکسونو او په ځینو حالاتو کې بیا په پلاستیکي کڅوړو کې ورکړل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سی آی ای د دې څېړنې په اړه په یو رپورټ کې ویلي، دا پیسې چې بې حساب کتابه ورکړل شوي نه یوازې له تروریزم سره په جګړه کې مثبت اغېز نه کوي، بلکې جګړه مار قوماندانان نور هم غښتلي کړي دي. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
سی آی ای د افغان ولسمشر حامد کرزی د اوسنیو او پخوانیو سلاکارانو له قوله په ځانګړي راپور کې ویلي چې د سی آی ای لخوا هره میاشت د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړل شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ولسمشر د دفتر د پخواني مرستیال رئیس خلیل رومان له قوله لیکلي چې وایي دوی د پیسو ته هوایي پیسې ویلې. رومان چې له 2002 تر 2015 کاله د ولسمشر په دفتر کې دنده درلوده زیاتوي چې دا پیسې به پټې راتلې او پټې به ویشل کېدې. د سی آی ای په اړه چې له ورځپاڼې سره یې پر دې راپور له تبصرې ډډه کړې، ویل کېږي چې له ډېرې مودې را په دې خوا د افغان ولسمشر له یو شمېر خپلوانو او نږدې سلاکارانو سره مالي مرستې کوي، خو د ښاغلي کرزي له دفتر سره مستقیمې بې حساب او کتابه مالي مرستې ښیي چې د دې پیسو اندازه ډېره زیاته ده. خپلواک ژورنالیست حاجی سید داود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې تورو پیسو ویش د طالبانو د رژیم د پرځولو په مقصد د نړیوال ائتلاف د حملې له لومړۍ ورځو پیل شوی.
د دې پیسو ویش د سپتمبر د 18 نیټې نه کله چې امریکایان راغله افغانستان ته تقریبا د پنجشیر، کاپیسا او پروان نه شروع شو، وروسته د دې نه چې دلته لنډمهاله او منځمهاله او بیا انتخابي ادارې جوړې شوې، یو شمېر لوړپوړو چارواکو حتی په خپل ار کې د کرزي صاحب مامورینو تقریبا 40,000 ډالر پورې معاشونه ترلاسه کړي دي. د کرزي صاحب د دفتر یو وخت کې مشر ښاغلی سید طیب جواد هغوی هم 35,000 ډالره د USAID په نوم او دغسې د کرزي صاحب اقتصادي سلاحکار اسحاق نادری 40,000 ډالر چې دوی د 2-3 سرچینو نه پیسې اخیستي.
نیویارک ټایمز د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه سرچینه په خپل امریکا ده. ورځپاڼه لیکي سی آی ای دا پیسې په دې تمه چې د القاعده پر ضد په پټه جګړه کې د ولسمشر کرزي ملاتړ ته اړتیا لري ورکړي، خو برعکس ځینې امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د پیسو فساد زیات کړی. جګړه مار قوماندانان یې نور هم ځواکمن کړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي زیانمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکو ته د دې پیسو د ورکړې لړۍ په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوال ائتلاف له حملې وروسته پیل شو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم په ګډون ګڼ جګړمار قومندانان پرې واخیستل شول. ورځپاڼه د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي موږ د طالبانو د نسکورولو لپاره پیسې ورکړې دي. د افغان ولسمشر یو جګپړي سلاکار نیویارک ټایمز ته ویلي، یوازې امریکا نه ده چې د ښاغلي کرزي دفتر ته پیسې ورکوي، بلکې ایران هم په پرله پسې ډول دا کار کړی. حاجي سید داود د دې تورو پیسو ناوړه اغېز ته ګوته نیسي.
د ملک ملکونو ترمنځ تعهدات دي، قراردادونه دي، اسناد دي. دې اسناد دغه پیسې هم د امریکې نه هم زموږ د معلوماتو د مخې د ایران او د پاکستان نه ارض ته راغلي دي. اوس هم دا پیسې را روانې دي. د دغسې پیسو راکړه ورکړه بې سنده بې حسابه تاسې پوهېږئ چې په افغانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. یعنې دا یې فساد ته لاره هواره کړې ده. په دویم قدم کې یو اداري بې نظمي رامنځته شوې ده. نو په هر ترتیب په دغې کې هم نړیواله ټولنه ملامته ده، هم د افغانستان دغه لوړپوړي چارواکي ملامت دي. په تېره بیا کرځی سي
د ایران لخوا د ورته پیسو د ورکړې راپورونه افغان چارواکي نه ردوي او وایي چې د سی آی د پیسو په پرتله شفافیت هم زیات و. ویل کېږي تهران د ولسمشر د دفتر د پخواني رئیس عمر داودزی په وسیله $3 میلیونه افغان حکومت ته استولي وو چې یوه برخه یې په دولتي بانک او پاتې یې په ارک کې ساتل کېده. په 13 اکتوبر میاشت کې کله چې د ایران د پیسو خبره رابرسېره شوه نو ولسمشر کرزی خبریالانو ته وویل چې د دې پیسو په خاطر د تهران مننه کوي او بیا یې زیاته کړه چې متحد ایالات هم د تورته کار کوي او د حکومت ځینو دفترونو ته پیسې ورکوي. ورسپانه د څو افغان چارواکو له قوله زیاتوي چې وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا د غړو تنخواګانې سی آی ورکوي، خو د دې پیسو زیاته برخه لا هم د پخوانیو جګړهمارو قمندانانو جیبونو ته ځي. د ورسپانې په وینا په دې قمندانانو کې یو عبدالرشید دوستم دی چې په 2001 کال کې د سی آی د اجنټ په توګه کار کاوه او اوس په میاشت کې شاوخوا $1,00,000 امریکایي ډالر تنخواه اخلي. د دې راپور د جوړولو پر مهال مو ډیره هڅه وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر او نورو چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره په دې کار ونه توانیدو.
ازادي راډیو ته وکونی
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly a power to solve the war.
And we are not
a power.
Федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Auf der Stuhle mache ich. Zahn der Afghanistan, Simi, au der Nareila Halato, Khabarkri.
یو شمیر کارپوهان له ځینو هیوادونو سره د افغان حکومت لخوا د شویو ستراتیژیکو تړونونو او همکاریو پر تطبیق ټینګار کوي. دوی له افغانستان سره د دغو تړونونو لاسلیک او تطبیق ګټور بولي او وایي چې د دې تړونونو عملي کېدل د افغانستان په اوسنی او راتلونکي حکومت پورې تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت شویو تړونونو ته خوشبیني ښیي او هغه د افغانستان په ګټه ګڼي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ناچی صاحب په رپورټ کې.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې له ځینو هیوادونو سره د لاسلیک شویو ستراتیژیکو تړونونو ژمنې هغه وخت عملي کېدای شي چې افغان حکومت له ښې او ګټور ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ستراتیژیکو همکاریو تړونونه افغانستان ته ډاډ ورکوي چې له 2016 میلادي کال وروسته به هم نړیوال متحدین یوازې نګدی. نوموړي وویل افغان حکومت ته پکار ده چې یو فعال ډیپلوماسي او د بهرني سیاست لپاره یو فعال دزګه ولري تر څو وکول شي چې له دغو اړیکو او ستراتیژیکو قراردادونو نه په استفادې سره افغانستان خپل نظام خوندي او اقتصاد پیاوړی کړي.
افغانستان د دې وروستیو ستراتیژیک تړون لري. د افغانستان شرایط، د افغانستان حالات او افغانستان کې کوم بدلون نه راځي د مقابل هیوادونو لپاره هم ډېر مهم دي. نو په کار سره چې په افغانستان کې یو فعال ډیپلوماسي او د خارجي سیاست لپاره یو فعال دستګاه موجوده اوسېږي تر څو وکولی شي دغه روابطونه او دغه ستراتیژیکو قراردادونه نه نظام حفظ
کا خپل اقتصاد تقویہ کا. د حقوقي چارو ځین نور کارپوهان په دې نظر دي کچېره له دغو ستراتیژیکو اړیکو نه افغانستان په خټوګه استفاده و نه شي کړی او په دولت کې شته د اداري فساد او د قانون د نه حاکمیت موضوع هوار نه شي نو بهرنیان به هم د همکارۍ دوام ته زړه خنه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د دې ترڅنګ چې د دغو تړونونو پر اهمیت ټینګار کوي وایي چې د دې تړونونو پر تطبیق کار پیل شوی او همدا وصل امریکا سره په دوه جانبه کمیسون کې خبرې پری روانې دي.
موږ د امریکا متحده ایالاتو سره یو دوه جانبه کمیسون لرو. رسمي جلسې شوې دي د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح باندې. د بریتانیا سره زموږ د دوه جانبه کمیسون جلسې شوې دي. هند سره د دوه جانبه ستراتیژیک کمیسون جلسې شوې دي. پراتلونکي کې به هم کېږي او نور هیوادونو سره هم د دې موافقتنامو د دې ستراتیژیکو سندونو تطبیق روان.
ښاغلی موسازی وویل چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې له ترکیه او عربي متحدو اماراتو سره هم د همکارۍ تړونونه لاسلیک لاسلیک شي. ولسمشر حامد کرزی له دوو اروپایي هیوادونو فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاري او د هوکټ لیک د لاسلیک کولو لپاره د یک شنبه په ورځ دریو اروپایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. افغانستان تیر کال هم د انګلستان، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره د اوږدمهاله همکاري او سندونه لاسلیک کړل. افغان چارواکي وایي د دې سندونو د لاسلیک کولو موخه د افغانستان او دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول او د اوږدې مودې لپاره د افغانستان څخه د دغو هیوادونو ملاتړ دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د زابل دولتي چارواکي وي په دې ولایت کې پرون پولیس او طالبانو جګړه سره کړې ده چې په پایله کې د طالبانو د سیمه ییز قومندان په ګډون څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي په نښته کې پولیسو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو طالبان وایي چې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سید شاسقیم پی رپورټ لري.
چارواکي وایي د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د ملي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې ده. دوی وایي په نښته کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان په ګډون څلور تنه طالبان وژل شوي دي. د نوبهار ولسوال وزیر جوادی وایي نښتې څلور ساعته دوام وکړ، خو پولیسو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. جوادی د طالبانو د وژل شوي قومندان نوم ملا بخت محمد ښيي. طالبان بیا خپل غاړې ته د مرګ ژوبلې وراوښتو ادعا ردوي او وایي چې په دغه نښته کې ګڼ شمېر پولیس وژلي دي.
و امریدل چې په زابل کې دولتي مقامات وایي چې دغلته د طالبانو د یو قومندان په ګډون د هغوی څلور وسلوال وژلې دي. طالبان هم ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، خو افغان مقامات د طالبانو دا ادعا به اساسه ګڼلې ده. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعال او د ځوانو فعالینو شبکې د ملي شورا له مشرتابه څخه غوښتنه کړې چې د مفسدو وکیلانو نمونه د رسنیو له لارې افشا کړي. د دې شبکې غړو د شنبې پر ورځ د ملي شورا مخته یو اعتراضي غونډه وکړه او ویل چې په ملي شورا کې باید اداري او مالي فساد پای ته ورسیږي. دا موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي چې ملي شورا د محل د سوداګرۍ په یو مرکز بدله شوه او د مسئلې د ټول ملت اراده او ابرو ته ضربه ورکړې ده. د دې شبکې غړو د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا مخې ته یو اعتراضي غونډه وکړه او د ملي شورا له مشرتابه څخه وغوښتل چې د مفسدو وکیلانو نمونه باید افشا کړي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې ځینو غړو د خلکو پر رایه سوداګري پیل کړې او د ملي ګټو پر ځای خپلو ګټو پسې ګرځي. خاغلی امیرزاده د دې اعتراضي غونډې هدف داسې څرګند کړ:
زموږ هدف دا اوسې فساد تر کومه ځکه دلته دوستان راټول سو چې دغه د فساد پر مسله باندې خپل نظریات ملت ته واوروي. که په پارلمان کې فساد وي نو تاسو فکر وکړئ چې پارلمان د ملت نمائندگان دي او په نړیوال سطح باندې دوی موږ ابرو ته صدمه ورسول.
د شبکې د غونډې په پای کې یو څلور ماده پریکړه لیک ولوست او په کې له ولسمشر حامد کرزی نه غوښتنه وکړه چې د وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د فساد او جوړجاړي موضوع وڅېړي. دا شبکه وایي ولسمشر باید له استعزا شوو وزیرانو څخه پوښتنه وکړي چې وکیلانو ته ورکړل شوې پیسې له کومې لارې لاسته راوړي. وروسته له هغې چې د روان لمریز کال په پیل کې ولسي جرګې وتنو وزیرانو ته له استعزا وروسته د باور رایه ورکړې، ځینو وکیلانو ادعا وکړه چې د ولسي جرګې د غړو او وزیرانو ترمنځ زیاتې پیسې تبادله شوې دي. ځینو وکیلانو ادعا وکړه چې د ولسي جرګې شاوخوا اتیا تنه غړي په فساد کې لاس لري او له وزیرانو یې پیسې اخیستي. غوښتل مو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکې د سرګ دونو په اړه د ولسی جرګې د اداري هیات نظر راوخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې ټلیفونونو ته ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي و چې په ولسی جرګه کې د فساد د موجودیت موضوع به په جدي ډول وڅېړي. بل لور ته له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ویلي که چیرې دوی د وکیلانو د فساد په اړه موثق اسناد پیدا کړي نو په اړه به یې څېړنې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو کارپوهانو په ولسی جرګه کې د فساد خبرې کړې دي، خو دا ځل دا مسأله د ځینو وکیلانو لخوا هم په ډېر جدیت سره مطرح شوه. ځینو وکیلانو حتی دا هم وویل که د دې فساد مخه ونه نیول شي نو د ولسی جرګې دروازه باید وتړل شي. ځینو عامو افغانانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې وکیلان د دوی غمه نه خوري او په خپلو ګټو پسې ګرځي. دا چې افغان حکومت او له فساد سره د مبارزې اړوند ادارې به په ولسی جرګه کې د فساد تورونه څومره جدي ونیسي اوس یې په اړه څه ویل ګران دي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د